پدې کې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره مهال ویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لوی دې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام سولیز اهداف لري.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ورشو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسله زیاته توده شوې، خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل رپورټ ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې رپورټ په جریان کې واورو، همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه، چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت نا وخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله په کې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي، چې د پاکستان د آی اس آی تارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامیه ډله چې دا دوی حکومت دا ولري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره حکومت څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایس ای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عام ده او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر پڅ کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعال و، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشئی توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشئی توکو پر کرکیلې او استعمال او دا رنګه لکور څخه د خزو پر وتلو سخت بندیزونه لګولې دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو عجب خان دغه بندیزونه پاړوي.
دوی د سیمو د خلکو څخه دغه غوښتنې کړې دي، څو مادي اعلان کړې په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه خزي به د کورو څخه چې وزي په حجاب او پرده کې بځي، به د وزره به ډاکټر تم نزي، به شری وزره او یو دغه د کور دغه وارث په ور سره نورې دا ولور پاک لا باندې دغه کړی دی. اوس د جواری او شراب او دغه شیانو مخدره موادو پاک لا باندې دغه کړی دی، سیمو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې آینده په سر خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالی سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. د یوې د امارات اسلامي ډلې بل ولسنه د اوشر او په بل بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې مشور کوي او وسلې هم نوي او مجهز دي.
هغه به خو د ولسمه را غونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې کاچاګبران دي دلته، کنه مهم مهم مشهور کاچاګبران دي. هغه به سره حکومتونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده. خو د 10,000 نه 20,000 40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه 500-600 ډالر معاش دی. خلکونه به موټر لري، خریداری په بازار کې ډیره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډیر لري او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډیری اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي. دا د په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سید د ډلې پوری تړاو لري،
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د ورغزیو جلسې او د خیبري جلسې تیره تیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کښې ده. عمومي مشر چې دغه اخفي سعید دی ورغزي دي ډېر کښې ورغزي دي کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي اوس راغلي د هغو په کورو کښې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکی استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلق ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه درته سوچ کوم هغه څه چې یاغي دی د سیمې د استخباراتو نه د هغې د ختموي دپاره سې دا ګیم زما روان دی، ځکه هغه څوک چې ارام دی هغه د دې خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه د دې ورسره ملګري کېږي ټوپک ورسره اخلي، هغه څوک چې هغې نه د هغې د خفه کولو لخاطره دا یو دروني حرکت دی او د دې حرکت تر شاعتمند یو بله برنامه شته دی. زه خو په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریز نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریز کې سختوالی راغلی.
دته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي گیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه وي، ځکه چې په دوی لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونو ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل دا د دې خاورې سره هم جفا دی، او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زموږ دا جرات هم لري دا توانمندي هم لري چې دوی په لمنځه وړلو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یوه ډله چې ځان په ځان باندې نوم دا هیڅ شی دی، او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوږیانو پورې تللي دي چې د دوی خپلو منځو کې ډېر شدیدو اختلافات او ډېر شدیدې جګړې روانې دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره د سولې او امن راوړلو دپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو دپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکډه شوي، او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، د دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحي مسائلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي سي نه دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادي علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنترول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې دا عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه یې بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبر مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دې خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او دیاغي وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته یاد شول دیاغي قضایی براوړي. نو مطلب دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېری آسانتیاوی ورکړي دي. که یو انسان مریض وسی او ډاکټر ما دا فتوا ورکړي ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته وس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده، مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشتو، او د هغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړې ده، یعنی دوی کولی شي چې روجه اوخري او بیا یې هغه وکي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه په یواز دي دی باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ورمعرفي کو، مونږه ډیره سختګیری کوو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین اسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما د پاره ده او یواز دي روزي ثواب زور کولې شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو لپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویل دي، دا یو بیله خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کې نسته. نو زما د لپاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانه، دوی ویل چې موږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو. نو په دې هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژه ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناست نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دی وخوړله، وس تا دا سیګریټ بوی نه منګه سګمو تم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوشي. نو زمنګ په جامع کې د سې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته وي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده کوي.
مولانا سبو بخشه، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
زه خپل مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغه وخت په افغانستان کې، دا څو کال پخوا چې تلیوم عمل ته وسی دلم په یو ورځ باندې. نو لنډ سفر مې لرلو، نو هغه دی پاغي کې په لنډ سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وای، نو تاسو کولی شئ روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دام خیر دی. لیکن کوی کولی شئ، نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنی سی.
د روژه تر نیولو پوري ل ناروغي پرته او ل سفر پرته، په عربستان کې ځینی دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي، هغه هم کولای شي چې روژه وسوخري او بل وخت بیا ونیسي. ل دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا ته معلومه نه ده چې دغه فتوا شوې ده، او دوی دغه فتوا د چا د پاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغه په هر کال کې د اگر وباسي
دارالفتالری
هغه دغه کوي نو د هر قوم او د هر مملکت هغه ظروف زر